السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبرې سات یار کلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د سولې پر لور هم درو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښنا خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 470 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغو کړی دی چې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی وو. او امریکایي چارواکي وایي چې په لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریزه وسلوال مشر په نښه کړی دی. دا خبرونه تفصیل. نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 470 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې دې بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره 160 ارب روپۍ بیلګي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا پر تحریک انصاف حکمران ګوند له دې کبله مخالفو سیاسي ګوندونو تنقید کړی و چې تیر کال یې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره ځانګړې کړې پیسې نه دي لګولې. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د یو کال په موقع یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره وکړه. د نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې نن ویل شوې چې روان ضرب عضب عملیاتو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګند کړی دی. په همدې حل کې د پاکستان پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویل چې په تیر یو کال کې د دې عملیاتو په محل خواوشا 2200 ترهګر وژلي. د پوز ویند جنرال اسم باجوه ویلی چې دا عملیات د خو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي. خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې د غلطه ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی ګوند بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه جلسه کوي. د مئی په 1.5 شو ټاکنو کې د درغلیو د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلیو نه کېدو ضمانت نشته نو باید استعفا ورکړي. د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون ماښام مشال لیډیو ته ویل
دلته په صوبا خیبر پختونخوا کې 85,000 واړه لوی کونسلران دې حصه واغشته چا ګټلې هم دغه اقرار کوي په ریکارډ ده چې دې کې داندلی شوې ده، بد انتظامی شوې ده. اوس چې اومنله او بیا عمران خان په تقریرونو کې وایي چې بس دا داندلی شوې ده او دا موږ سره شوې ده، موږ به بیا الیکشن وکړو. نو دا خو د وړو لوبې نه دي. دویمه دا ده چې بیا الیکشن کې دا یو الیکشن دی چې وکړو تا غشته اعتماد بیله اوس په څوک اعتماد وکړي او ته به چې کوم دی نو حکومت یو بیا به وایي چې او ټیک ترازه بیا به الیکشن وکړو.
خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلی دی چې دوی به استعفا ورنه کړي. د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن یو ځل بیا په پاکستان کې خپل کار شروع کړی دی. د دوی ادارې ویاند احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار یې تر هغې وروسته کړی چې د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړ چې پر دغه ادارې پکې بندیز لګولی و. د پاکستان حکومت دا ګام لاغې وروسته اخیسته چې نړیوالو مرستندویو ادارو په دې اړه خپلې ژورې اندېښنې ښودلې وې. د سیو د چلډرن د ادارې د دفترونو تر تړل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې ټولې هغه غیر سرکاري ادارې بندي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه د دغو ادارو نوم نه و اخیستی او د کوم ځانګړی قانون ذکر یې هم نه و کړی. تاسې مشال ریډي وورئ. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پوله ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولي وو چې لرګي یې راټولول. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریزه او وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالي یا شنبه پر ورځ ناوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې نوموړی او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا ښار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر و. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیس سوپر پلانټ د وی خونړې حملې په پلانولو تورن و چې 8 کسان پکې وژل شوي وو او اکثره یې بهرنیان وو. د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي. دوی کې د شیا حوثي یغنو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته تللي وو. دا خبرې نن شروع کیږي او د یمن په کشاله کې د دخیلو ټولو خواوو د استازو لومړۍ مهمه ناسته ګڼل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر مارچ میاشت کې سعودي عرب او سنی اتحادیانو تر هغې وروسته د حوثي شیا یغنو خلاف بمباري شروع کړې چې دوی د سرکار سنا تر نیول کېدو وروسته عدن ښار هم ونیو. او د امریکا پوځ وایي د امریکې په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر اهدافو 12 هوایي حملې کړي دي. ګډو ځواکونو تېره ورځ وویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ او سرنګونه له منځه وړل شوي دي او اسلامي دولت یا داعش ډلې د توغندیو د توغولو مرکزونه هم په نښه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه او اوس به تاسو زموږ له همکار ریاض موساخیل څخه د موسم حال او د پیسو بای واري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه غستې کیږي او په 1.03 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.75 روپیه او 1.75 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او 1.45 روپیه د سعودي عرب ریال په 19.13 روپیه او په 19.55 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.15 روپیه او په 30.13 روپیه یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.02 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.68 اغستې کیږي او 2.24 روپیه خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 18، پیښور او بنو کې به 8 او 19 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د خیبر پختونخوا حکومت نن خپل صوبایي بجټ اعلانوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو نن یو کال پوره کیږي.
وزیرستان سے جکیم کیرینا دی میر مارکیٹینا دی جیدادینا دی پمیرلی سے پمیران شاہ سے عام کو کروڑے جیدادینا او غاج کی مدو کنا مزوینی چا غڑنگی جی او میشت دے واپس یا دے ہس کے سم معلومات نہ کی.
د فاټا د پارلمان غړي وای د قبایل سره د پولیټیکل چارواکو د رویې پښتنه بکوي.
بدلول غړو او چې به کم افسر راشي او غټي کرنه کوي هغه سره به کافته پسوي کله درې پسوي کمیاش بدوي هغه سره به موږ عمل مون کوو چې کم عمل پبلک د دسر کوي لګیاوي.
د پاکستان حکومت د غیر سرکاري ادارې سیل دی چلډرن ته د بیا کار کولو اجازه ورکړې. ولې دغه اداره وی لا هم ورته په رسمي توګه سن دی ویل شوی.
یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ کیا جائے گا کہ آپ
اونیس پروگرام د سولی پر لور کے بعد باچا خان د عدم تشدد د مبارزی پر اڑا خبر واوری
چې اغا دی سوچ په حوالہ او دی مکالمه په حوالہ او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حوالہ په مخ کی خبر بوزي او هنرونه مور سره وی
د مشال سره واوری. تاسو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د خزانه وزیر په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په خبره د کال 2015-16 لپاره د دې بجټ حجم خوشا 450 ارب روپۍ دی. دا وخت موږ سره د پېښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو. د نن ورځې دغه بجټ چې دی تاسو په خپله هم دغلته موجود یې، څه خاص خاص خبرې پکې ممکنه دي چې وشي؟
ډېره مننه. دا تاسو چې خبره وکړه د صوبایي اسمبلی، صوبایي اسمبلی غونډه خو لا نه ده او پیل شوې، خو د دې نه وړاندې د کابینې غونډه وشوه چې په هغې کې د 450 او روپو دغه بجټ منظور کړی شو. دغه بجټ به اوس صوبایي اسمبلی غونډه چې څنګه شروع شي نو د خزانې وزیر مظفر سید به وړاندې کوي. خو دا به وایم چې دا سات د مخالفو ګوندونو چې پکې جمعیت العلماء اسلام دی، عوامل شل پاتې، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ د نواز، د هغې غونډه روانه ده. هغې هم دغه سوچ کوي، هغې دغه ویلي دي چې یا خو د دې غونډې نه بایکاټ کوي او که بایکاټ نه کوي نو دوی به بیا مخالفت کوي. د هغې سپیکر سره ناست دي، دغه هغې خبرې کوي، د هغې پارلماني لیډران. د دې نه مخکې مظفر سید داسې په اشارتن خبرو کې هغه مخل صحیح فکر نه وي چې دغه څومره دي، خو هغه دا وایي چې 450 نه زیات دغه حجم دی د بجټ چې کوم د روان کال لپاره او په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره لکه د اینوال ډیولپمنټ پروګرام دا چې دی نو 1,40,000 روپۍ ایښودل شوي دي. هغه دا هم وویل چې د روان کال لکه د 2014-15 کال کې دغه خبرې هغه وایي چې غلط دي، چې ګنې دوی ټوله د پرمختګ پنډه نه ده مصرف کړی، بلکې هغه دا وایي چې 80% دا مصرف شوی ده او دا چې د جون دغه میاشت ختمیږي نو لس کم 40% پورې به دغه مصرف شوي. دې کې به دا هم وایم چې زیاته پانګه چې د نور کال په شان د تعلیم لپاره ایښودل شوې ده، دا بیا د صحت لپاره او بیا د امن او امان لپاره 3.5 روپۍ ایښودل شوي دي. دې کې هغه په اشارتن دا وایي چې د غریبو خلکو لپاره به د اوړو او د غوړو لکه دا به په سسته ریټ ورکوي، لکه غوړي به 40 روپۍ کیلو ارزان ورکوي او اوړه به 10 روپۍ کیلو ارزان. دې لپاره بندي او کاد شو کې انصاف کاد او د هغې لپاره دوی 15 روپۍ ایښودلي دي. نو غونډه لا نه ده پیل شوې. دا سمه کېږي چې کله دوی د خزانې وزیر عموماً چې به کله تقریر کولو تېر اجلاسونو کې تېر غونډو کې نو هغه به ډېر په خاموشۍ سره اورېدې شو. خو څنګه چې ما وویل د اپوزیشن ګوندونو د مخالفو ګوندونو دغه غونډه روانه خالص هغوی د دې مخالفت کوي نو بیا به خامخا خزانې وزیر ته مزاحمت وي، هغه ته به دغه خاندان چوری کېږي چې هغه په صحیح طریقه سره روان. خو څنګه چې ما وویل د سپیکر سره دوی ناست دي اوس، نو چې دوی څه فیصله وکړه هغه وایي. خو د صوبایي اسمبلی غونډه کوم چې 3 بجې
ښه سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار خالد خان چې تاسو ته د خیبر پختونخوا د بجټ په اړه تفصیل درکولو، لا هم دغه بجټ اسمبلی کې نه دی وړاندې شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې پروانو پوزي عملیاتو کې د 2023 وسوالو د وجلو داوه کړي، خو بل خو له سیمې د کورشي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی مالی تاوانونه اړولې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
ضرب عذب عملیاتو په وجه قریبا 10 لک خلک بے کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاشه امش په کروڑې جیدادینا او غاج کیمه دوکان میزوینه چا غړنګیږي او میش ته واپس یا ده هسه کیسه معلومات نه کیږي مثال چې میز واپس به کلا شي او په کیم لول باندې بشي مات ورسره ورسره د اعلان سره سره امش ته دا وشه چې میر مستقبل کیمه طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رونو ده او میش په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی
شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاوال افغان پولی تنیزده اغاسی می دی چرتا چه پا دیورستایو که فوز دا وصلوالو پر زید زمکانی عملیات هم پیل کردی او دا غلطا پا تیروسو هفتو که پا بیا بیا دا وصلوالو او فوز ترمنز انخطه کیگی چه دوارو لورینا یو بلتا دا تاوان اڑاولو داوی کیگی شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاوال چرتا چه وصلوال دا خپل مضبوط واگ داوی لری دغه غرایزی سیمه دی او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمه ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ هم په دې اړه راځو. یو بل رپورټ ته د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي سیمه ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولی چې خپلو کورونو ته استانه شي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دا شان د روژې نه وړاندې خپلو کورونو ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سلاب محسود په رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از فوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لېږدولې وې. د واپس تک په نیت یو ځل بیا کاډه ترانګلې دي خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی سطح ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي. دغو کا بلیانو د مشکلاتو او غشتن په باریک شه د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نظیر د ما پښتنې په دا رنګ وزبا بولې. دغو کبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې کلنډه لار نه وي چارواکي د میشتا د ټل کوهاټ بنو میرلی په وژدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلي کورونو ته زرکی ورسېږو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټانا منتخب د کامی اسمبلی غړو په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو پر ضد د ځایي خلکو د شکایتونو د اوریدلو لپاره یوه څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې کوم افسران بې ځایه خلک ځوروي او ستونزې نه هواروي نو هغه به بدلوي او دا شان د قبایلو سره د دغه پولیټیکل چارواکو د روي پوښتنه به کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د دغه کمیټې غړي وایي چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړی شاه جګول پردی مشال ریډیو ته وایي
چې به کوم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به که هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه راپېښ شوي دغې صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنټیرینز بیا خپله کمیټه جوړه کړه. مو راغللو دې سلسله کې شاه جګول صاحب څخه ننوتې کې راغلو جرګې کې ورته راغلو چېره ته لږ مو ته موقع راکړه چې مو څوره د فاټې پارلیمنټیرینز دي و مو د کوم کا ای سی ایس دی چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سیفران والا وغیرہ دغو ټولو سره مو خبره کوم چې دا خبدا د حکومت لانجا دی تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورسوم و دغو سره مزل کوم.
په خیبر ایجنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر ایجنسی ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د پاکستان حکومت ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سیو دی چلډرن نه پابندي اوچته کړې او تل بل حکم پورې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تیره هفته د داخله چارو د وزارت په حکم سیو دی چلډرن مرکزی دفتر او په دغه عمل کې نور دفترونه بند کړل شول. بلخوا د یادې ادارې ویان د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې ورته په باقاعده توګه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري نړیوالې ادارې په سیو د چلډرن لګول شوي پابندي ختمه کړې او یادې ادارې ته د کار جاري ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستاني مطبوعاتو په وینا چې سیو د چلډرن هلې ځلې ودربلو په اړه جاري شوی وړومبی حکم حکومت لخوا منسوخ کړی شو او دا غیر سرکاري اداره تر بل حکم پورې پاکستان کې خپل کار به جاري ساتي. سیو د چلډرن د ماشومانو حقونو، تعلیم او صحت په اړه پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسې کار کوي. بلخوا سیو د چلډرن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې لا تر اوسه پورې دوی ته په رسمي توګه د حکومت لخوا په دې لړ کې څه قسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې. د سیو د چلډرن ویان سید احمد مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی حکومت متعلقه ادارو سره نه صرف د خپلو پروژو او د کارکوونکو معلومات شریکوي، بلکې ډونرز او کمو صوبایي حکومتونو او ماشومانو میندو سره یې کار کوي. د هغې په اړه هم دوی ټول معلومات وخت په وخت حکومت سره شریکوي.
موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو او موږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به موږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې هکله به هم موږ غواړو چې حکومت موږ ته واضحه هدایت راکړي، ځکه چې موږ غیر قانوني کار نه کولو، نه یې کوو او نه به یې وکړو. موږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې موږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو، د چا خدمت چې موږ د تیرو 15 کالو راسې کولو.
د نوموړي په وینا له بده مرغه حکومت لخوا پابندي لګولو نه مخکې دوی یو 3 پروګرام کال 2014 راسې جوړو د ستر لاندې د دوی انتظامی فیصله کړې وه چې دوی به د روان کال 15 جون پورې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کار ختموي او سن او پنجاب صوبه کې به کار شروع کوي. د ذکر وړ ده دا وخت سیو د چلډرن سره غونډ ملکې 1200 کسان په شاخوا 15 پروژو کې کار کوي. یز دوی حکومت کال 2014 په نومبر میاشت کې نړیوالې غیر سرکاري ادارو رجسټریشن لپاره نوې پالیسي جوړه کړې وه، څه لپاره چې 150 نه زیات غیر سرکاري نړیوالو ادارو درخواستونه ورکړي وو، په څه کې چې صرف د 1900 رجسټریشن شوی وو. سیو د چلډرن ته محدوده مودې لپاره د کار جاري ساتلو اجازه ورکړل شوې وو، کم چې د روان کال په 15 مې ختم شو. د ذکر ده تیره هفته د داخله چارو وزارت په حکم په سیو د چلډرن پابندي لګول شوې وه. هم تیره هفته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې وفاقي حکومت به غیر سرکاري نړیوالو ادارو په اړه روانه میاشت کې یو پالیسي جوړوي، پسې چې عمل درآمد نه کوونکو ادارو خلاف به کاروایی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سبا له په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. احتجاجي غونډې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مرکزی یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویناوې کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
درګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام پی صوبایي جنرال سیکرتر او د درګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم سره دا منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش کټک وایي حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خط طریقام دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلې کې دننه د اسمبلې نه بهر انتخابات او کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي شي.
یاد دې وی چې د 1 مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې صوبایي حکومت داوه کوي چې پرون د اتوار پر ورځ ناوخته خوشه 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالو وسله تسلیم کړي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسوالو ته هرکلی ووي او له نورو وسوالو یې هم د جنګ پرېښودلو غوښتنه وکړه. بلخوا د BLF او لشکرې بلوچستان په نامه دوه وسوالو ډلو حکومت د تسلیم شوو وسوالو نه لا تعلقی سرګند کړی ده. په دې اړه نور تفصیل ته نیاز مساخل په دې رپورت کې.
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 50 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نور یې د جنګ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهري وویل،
دیر آیت درست آیت، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں،
پزنڈ دیوی خوشہ دیوی نن زمر وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یسو روزی مخ کی هم د خپلو زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړي وا چې څومره هم زمر زوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی هغه وی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی، رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جالا ہوں سردار ثنا اللہ زہری.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثنا الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د BLF او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې BLA خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د غیر سرکاري ادارې انجمن هلال احمر او د پنډیالې د یو سکول ماشومانو په ګډه په سیمه کې د صفایي یو مهم پیل کړ او د دغه کلی د لارو کوڅو د پاکولو لپاره یې په ګډه کار وکړ. دوی بازارونو ته هم لاړل او دغلته یې په خلکو کې د خپلو دکانونو او د لارو د پاکولو په اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورت کې.
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پنډیالې د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمې ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته. د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولی شو چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه. یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا مونږ دوی سره بس بیر روان شو، پونه را لراکړه د غم راغونډ کړه، لوګي چکم د پونه مونږ پرتی و دام راغونډ کړي. بده مال مخ زکه خوشاله شي، بس زمنګ زیره چې دوی تمره صفه ساتي، دوی زمنګ تمره خیر کړي، مونږ در دوی والی نه.
یو بل ماشوم وویل چې هغه به اوس خپل ګاونډ کې ځوانان راغونډوي او د صفائی ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي.
مزدی عبدالله نوم دی، بس 10 کلاس کې یو بدل ته څوک نه راغلی، بس موږ به صفائی بس کور ګاونډ ټول ارڅه بس موږ به بلو تم دغه کو، بس موږ دا کوشش خپل بهم کو نور ته بهم یو صفائی نیم ایمان.
د یاد انجمن محمد جنسی مشر فوزی خان مومند وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي، بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي.
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي، نه مخکې موږ د سکول داخله مهم شروع کړي، اوس موږ دا اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپین وچلو چې هغه خلکو کې د صفائی اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپرچل زما کلاس روم زما سکول دا دي صفائی. په دې سلسله کې موږ دلته د مومند ایجنسی پنډلې های سکول کې دا یو کمپین ترسره کړو.
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومانو او نورو شریکوالو د پنډلې های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریون وکړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفائی په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه پروان پروگرام کې ستاسو لپاره اونی خبرونه د سولې پر لور حملرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین درې نیمې بجې شپې دی. لومړی لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او 70 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ختمه ده چې د بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره 160 ارب روپۍ بیلې کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو بېکوره شوو قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی ډلې ویلې دي چې بلدیتي ټاکنو کې د شوو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر به سبا یوه لویه جلسه کوي. د خیر ښیګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوی د پاکستان حکومت پر دوی لګول بندیز واپس اخیستی. خو اسلام آباد کې د دې ادارې ویند احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دی ویل شوی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشی کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي دي. د رپورټونو تر مخه دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیسو سره نږدې د افغانستان په شمال کې نیول شوي وو. امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. که څه هم امریکا د هغه د وژنې تایید نه دی کړی، خو د لیبیا حکومت ویلي چې بل مختار او د هغه سره څو نور ملګري په اجدابې کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي.
او اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیه اکرم خان را بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد سر نږدې په اډیالا روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوی دي او 45 کسان یې نیولی دي. ادارې لیکي اګر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او ادارې جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د مرک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو، نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوی دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علما کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمولو لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کیدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمۍ دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشن ورځپاڼه په بلوچستان کې د بلوچو، پښتنو او له بهر نه دغې صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلو خلکو په وژنه باندې لیکل کړي دي، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړي دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخامخ کړي دي. بلخوا رویټرز خبرې اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه رپورټ راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له مرګلو ملتونو نه دوی ته ورکړل شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلهیز خبر پړه د لطي پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلي هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو په اړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولي دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربیره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدی شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبر اجانس په یوه لیکنه کې راغلی دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لاک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې 3 ارب ډالرو خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی.
که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورت نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غني هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته ریږي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې نور ته بیگنا زمونه خاطه بوتو ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل په ورځ خپل خپل کلنی رپورت کې ویلي دي په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور روان دی. اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. په دې اړه احپی خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړی. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل په ورځ خپل رپورټ کې کړی. یا د ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډېره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړی. په رپورټ کې دې لور ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې او څیړونکي په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړی، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونه چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړی، په دوی کې چین 2.5، فرانس 3 او برتانیا 215 اټومي سرګلولې لري. د یاد ادارې په خبره دغه درې واړه هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي، یا یې ځای پر ځای کوي او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړی. چین یوازنی اټومي هیواد دی چې د وسلو کچه یې کافي زیاته کړي. البته هندوستان چې نوینا تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلونا تر د 160 پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولې لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او اسرائیل هم په لری فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلستیک میزایلو آزماینه کړي. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې پر لور ته. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارز باچا خان په کار بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربه بشیر غوښته او تاسې د هرې یک شنبه او د هرې ګل په ورځ د مشال ریډیو اوریدل شي. نو راځئ چې د نن ورځې دا پروګرام واورو.
د سولې پر لور
تحریک اصلاح لپاره نه جوړ کړه.
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفر خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواک مو هرکلی کوم. زموږ په ځایونو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک له لارې یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنګیالیو په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپله پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپلې ټولنیزې او سیاسي مبارزې له لارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد له لارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادري ده. خان عبدالغفر خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنګلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جنګ او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بې وسي ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث او مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، یو منظم مبارزه کړی ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څه نه شروع کول پکار دی، او دا د څه نه شروع کول پکار هغه 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 سوال و چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلي کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاغ نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدله کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسېدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انگریزانو زمکا تنگ کرده و نو لبل خواه باچاخان با خلکو که دا عدم تشدد دا روح پا پکل سره انگریزانو تا سردردی جوڑه کرده و
سانو 1925 که زما پلار دیسیز که ایسا آخیسته و نو دغه دا سان 1925 که زما پلار دیسیز که آخیسته و دا خدیش از نظر تاریخ که نو آغه نپا سان 1930 اجلاس کم که اپریل سان 1930 که نو آغه اجلاس که والی صاحب نے شامل لکھا دیم جلکا زما پلار مقرر کا پر میا گجر ہو کے میا گجر کر لے کنا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کے چکم دا جلکا جلکا زما پلار مقرر کا نو آغه وقت یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے آدا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول نو آگے پڑے پرے کلو لو لو لیب کانتی پڑے پرے کلو نو آگے دوا جے بیڑے ڈوب جو نو آگے جائے ناما دو جنازے جمع پلار کلی کرو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر آوا سن 1932 کے سوال فرمانی کا خبر دعوا کہ من سے پیدا کیو نو من سے دا تربیت بے ورکولے چو کہ ارے دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن دا دے خور من پیدا یو دا دے خور حق ادا کو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطر من دے دے کی تعمیر کیو
تاسیل مشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو ښوونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بینرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.
دا سندری ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلے او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیرادار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دو وار اکرے تولا تارا دل تارا
جگڑے پھل دے داس وینم داس شبی داس چل دے دلتا داخز او نرول جاری
امنواری
دلتا مریم او خدگر ول جاری
امنواری
دلتا مجی حیندر ول جاری
امنواری
دلتا سوارگر او زرگر ول جاری
امنواری امنواری
بس لو دادو بار اکڑے تو تاسو دلتا کڑی زندگی دا دلتا ولے داس ستڑی زندگی دا دلتا شاعر او لکھوال ولے جاری
امنواڑی
دلتا ملی پنگا وال ولے جاری
امنواڑی
دلتا درکار او کلار ولے جاری
امنواڑی
دلتا ماسیل خبریال ولے جاری
امنواڑی امنواڑی
بس لو دا دو ہر چار سے خلارا دل تو ہر سائی ناستے بیکارا دل تو ہندو مسلمان ولے جاری
امنواڑی
دل تو نن